واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبان وین د پنځشنبه پر زیاده کړی چې د غډله د افغانستان نوی سلنه سرزونه په کنټرول کې لري د طالبان وین د غیدا په داسې حال کې کړی چې د بارنۍ زواکونو د افغانستان څخه د وټلو بهیر روان دی او وسلوال طالبان په دې ورستیو کې جنگي پرمختګونه کړی دی د اژانس فرانس پریس د راپور لمخې د طالبان وین زبی الله مجاهد دولتي رسنۍ ار ای ای نواستی ته ویلي د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او د ایران سره د افغانستان نوی سلنه سرزونه زموږ په کنټرول کې دي د طالبانو د غیدا په آزاد توګه نسی تایید کېدی نو مجاهد ار ای ای نواستی خبری رسنی ته ویلي چې طالبان به د اسلامي دولت ډله یا آی اس آی اس په افغانستان کې ونزغمي هغه زیاته کړه موږ تاسو ته دا ډاډ درکو چې زموږ تر کنټرول لاندې سیمو کې به د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه پرې نشدو زبی الله مجاهد دا هم ویل چې په افغانستان کې د مرکزی آسیا او د چین وسلوال نسته زبی الله مجاهد دغه راز ویل چې د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته به طالبان د ترکیه په ګډون بهرنی سرتیری په دغه هیواد کې ونزغمي ترکیه د واشنگتن سره د عمل په خبرو بوخته ده چې د افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو د وټلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت وساتي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې په خواني رئیس ناوی پالیبا د فلسطین او د اسرائیل په سیمه کې په سیستماتیک ډول د ناوړه چلندونو په اړه د ملګرو ملتونو د خلاصو تایکاتو مشرکوي د اژانس فرانس پریس د خبر لمخې د غیلان د پنځمه پر سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس ویلي دي چې پایلې به د هغه درې کسیز ډلې لخوا د تحقیقاتو مشري کوي چې د لسیز جګړو په دوران کې د ناسم چلندونو تحقیقات وکړي دغه تحقیقاتو کمیسن به په لوړه کچه تحقیقات وکړي چې یوازې د امنیت شورا لخوا امر جاری کېدای شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مئی 28مې په یوې خاصې غونډه کې د دې ډول تحقیقاتو پیلولو خبره راپورته شوې وه چې د هغې میاشتې په پیل کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ خونړی تشدد رامنځته شو د غزه چارواکو لکوله په دې جګړو کې 216 فلسطینیان چې ځینې وسلوال هم پکښې ووژل شول او د اسرائیلو پوځ او پولیسو بیا ویلي وو چې دیارلس تنه چې یو سرتیری هم پکښې وو د غزه سره د توغندیو په بریدونو کې وژل شوي وو اروپایي اتحادیه اعلان کړی دی چې د ټولنې د لویانو د نیمایي نفوس څخه زیات یعنی 200 میلیون اروپایان په بشپړه توګه د کرونا وایرس ضد واکسین شوي خو بیا هم د روان اوړي پورې د 20% اروپایانو د واکسین کولو هدف نه دي ترلاسه شوی د اروپایي کمیسیون ویان دی دانا سپینت د پنځشنبه پورې خبرونه ته ویل چې د اروپا د امراضو د کنټرول مرکز د ورستیو شمیرو لمخې د اروپایي ټولنې د نفوس 45.5% لویان په بشپړه توګه واکسین شوي دي مېرمن سپانه زیاته کړه چې په مجموعي توګه د اروپایي اتحادیه د نفوس 18.4% وګړو لښتلجه یو ډوز د کرونا و بازید واکسین ترلاسه کړی دی دا غشمیر لمخې چې د فرانس فرس خبري اژانس ته ورکړل سی بي د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې څه د پاسه 340 میلیون ډوز واکسین تطبیق شوی دی د هند حکومت د هغې نوي څېړنې موندنې رد کړي چې وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي په کرونا وایرس د اخته کېدو په وجه مړ شوي دي په داسې حال کې چې د هند د روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې 419 زره کسان د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي د هند حکومت په اعلامیه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خپره شوي راغلي دي چې د اپریل او مئی په میاشتو کې د کووید 19 ناروغۍ په وجه د مړینو له زیاتېدو وروسته د هند څو ایالتونو اوس خپلې رسمي شمیرې نوي کوي بلې خوا په متحده ایالاتو کې د نړیوالې پرمختیا د تحقیقاتي مرکز ډلې د سهشنبه پر ورځ راپورټ ورکړ چې شایي 3.4 څخه 4.1 میلیونو کسانو پورې په هند کې د کورونا په وجه مړ شوي وي د سوریه د جنگ د څار ډلې ویل دي چې د سوریه پوز د پنځشنبه پر ورځ په ادلب ولایت کې توغندۍ ورکړي چې 4 ماشومان په ګډون و تنه ملکیان پکښې وژل شوي دي په برتانی کې مشر د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د سار وختي په دې بمباریو کې چې د ادلب ولایت په جنوب کې پروت د ایبلن په کلی سیوی څو تنه سخت زخمیان سیوی هم دي د سوریه پوز د هیواد په شمال لویدیځ کې د بمباری لاغبرسته پیل کړی دي چې د شنبه پر ورځ د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د جمهور ریاست د نوي دورې لپاره لوړ وکړه او هوډ یې وکړ چې لومړیتوب به دا وي چې د هیواد هغه برخې چې د مخالفینو په کنټرول کې دي آزاد کړي د پنځشنبه پر ورځ په یو بل برید کې چې د ادلب په سیرا او حسن کلی کې وسول 14 تنه ملکیان چې و ماشومان پکښې وو ووژل شول او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن میرمن جل بایدن چې یو ډیپلوماټیک هیات هم ورسره دی د جاپان پایتخت ټوکیو ته رسیدلی چې د 2000 کال د اولمپیک د سیالیو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي سره لدی چې په جاپان کې د کورونا د وبا د خبرېدو اندیشنې لا هم په خپل ځای پاتې دي، خو د میرمن بایدن او امریکایي هیئت دا سفر په آسیا کې خپل یو مهم ملګری هیواد ته د ملاتړ پیغام ورکول دی. ټاکل شوی چې میرمن بایدن به نن د جمعې په ورځ د اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې برخه واخلي او د امریکایي لوبغاړو سره به هم وګوري. سره لدی چې په جاپان کې عامو خلکو د اولمپیک د لوبو د کېدو سره مخالفت ښودلی، خو چارواکو ویل دي چې دا لوبي به ترسره سي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه څه باندې 11,000 لوبغاړي د جاپان ورزشي کلي ته ورغلي دي چې د 2020 کال د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ په واشنگتن د پولیس کوارډن.
د سیمه او نړۍ خبرونه
واوریدل.
پاموکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. افغان حکومت افغانستان کې د کرونا وایروس خبرېدو د مخنیوي په خاطر د شاوخوا یوې نیمې میاشتې لپاره د خونځیو او پانتونونو د بندولو وروسته پریکړه کړې چې د ازمري پښپاګما په تدریجي ډول خونځي بیرته پرانیزي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې یو کړن لاره ترتیب شوی خو نه هاي شوی نه ده. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د پوهنې وزارت په ویلابیا کې چې د پنځشنبې په ورځ د دغه وزارت د فیسبوک پر پاڼه خبره شوې، په افغانستان کې په تدریجي ډول د خونځیو د پرانیستلو اعلان کړی. ویلي دي چې خونځي به د روانې چهارشنبې په ورځ د زمري په شپږمه پرانیستل شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د پوهنې، لوړ زده کړو او د عامې روغتیا وزارتونو د یوې ګډې طرحې له مخې په پام کې ده چې د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو حضوري فعالیتونه په تدریجي ډول بیرته پیل شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح خان وایي چې خونځي به د شرایط پر اساس په تدریجي ډول را روانه او بیرته پرانیستل شي.
تصمیم پر دې باندې ونیول سو د شواهد او امارو پر وړاندې کې د اختر پر څلرمه باندې په تدریجي توګه یو تعداد مکاتب د امتحاناتو غدوره شروع سي چې هغه خلاصه فضا کې به وسی، ټولنیز واټن به په نظر کې ونیول سي، ماسک به دوی واغوندي. خو دا غینه مخ کې کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او معاصلین او د پانتونه ساتید موږ جانسن ان جانسن واکسین استفاده سره واکسینو چې په دې برخه کې د معرف وزارت هم او د تحصیلات عالی وزارت هم مشتره مرسته درلو.
د پوهنې وزارت وایان د میرمن نجیبه الیانوی چې د امروختي وزارت سره د یو شی موافقه لمخې به افغانستان کې د کورونا وایرس د سپې د خبرېدو وضعیت په کتنې خوځې په تدریجي ډول پرانیستل شي.
د امروختي وزارت سره چې موږ کومه ګډه کمیټه درلوده د غې د پریکړې په اساس اختر نو وروسته موږ په مشروط ډول کولای شو چې خونځي پایل کونو. په دې اساس د اسد په شپږمه نیټه به په ګرمسیر ولایتونو کې هغه ازموینه چې پاتې دي هغه به خستل کیږي او له هغه وروسته به ټول زده کوونکي خپل کلنۍ او رخصتۍ په لور ځي. په سړو سیمو او نهایت سړو سیمو کې به د اسد په دویمه خونځي پایلې کې او د اسد تر پنځمه به په خونځي کې لازم چمتووالی نیول کیږي چې ازموینه پایل شي. د اسد په شپږمه نیټه به ازموینه پایل کیږي او وروسته له هغه به موږ د اوړو رخصتۍ په طرف ځو او وروسته له هغه به بیا په دې تړاو هم پریکړه کیږي چې حضوري زده کړې په کوم شرایط سره مکولای شو چې امبیرته پیل.
د پوهنې وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د خونځیو ادارې به کله پی دي چې روغتي سپارښتنې لکه د ماسک استعمالول، د ګلی ګلی مخنیوي، د ټولنیز واټن مراتول او د ازموینو اخیستل په خلاصه فضا کې عملي کړي. دولتونو د پوهنې ریاستونو مکلف دي چې د پورتنیو ټکو په پام کې نیولو سره د دولتي او خصوصي ښوونځیو او مدرسو ازموینې واخلي او په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په پوهنتونونو کې حضوري زده کړو د پیلولو لپاره یو کړنلاره ترتیب کړي، خو تر اوسه دا کړنلاره نهایي شوې نه ده. د امریکا وزارت د کرونا وایرس د زیمې سپې له امله د غبرګولي په لسمه لومړی د کابل په ګډون په شپږ ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي موسې د دوه اونیو لپاره وتړلې. چله دوه ورځې وروسته به د خونځې او پانتونو د کارانتین موده ټول سلور دي شولایتونه ته وغځول شو چې لا هم دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. زموږ غږ
د
واشنگتن
د
سټډیو ناوړي.
پر سهال کې چې امریکا د متحده ایالاتو پاوز له افغانستان نه وځي، جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په راتلونکي وخت کې په هغه هیواد کې د ترکیې د امنیتي رول د پراخولو په فکر کې ده. او له همدې امله د کابل د هوایي میدان د امنیت د ساتلو دنده هم په خاله واخیسته. په دې اړه نور تفصیل له استانبول نه د امریکا غک د خبريال ډوریان جونز په هغه رپورت کې اوري چې سید سلیمان شایدر ته وړاندې کوي.
ترکیه د طالبانو د مخالفت سره سره د امریکایي ځواکونو لراوتو وروسته د کابل د نړیوال هوایي میدان د امنیت د ساتلو د ذمہواری د پلان په عملي کولو باندې پیل کړی دی. له واشنگټن سره په مذاکراتو بوخته ده. د څارونکو په باور د کابل د نړیوال هوایي میدان د امنیت ټینګېدل په افغانستان کې د ثبات د ساتلو او په هغه هیواد کې د نړیوالې ټولنې د دوامدار حضور لپاره حتمي دي. طالبانو ترکیه ته د ډیرو بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. کله چې ټول خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي، ترکیه دې هم خپل عسکر وباسي. خو په روان هفته کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یوې تبصرې نه څرګندېږي چې نوموړی د طالبانو ګواښونو ته زیاته اعتنا نه کوي. اردوغان اشاره تن په خپله وینا کې ویل،
شوان اعتباری له ګرک دشتری نزدنده ګرکشه شاسم اولارک bu adımları atıp inşallah
Turkiya کوشش کوي چې له طالبانو سره د بهرنیو چارو وزارت په کچه مذاکرات وکړي او هم په دې اړه فکر کوي چې دغه مذاکرات کیږي په کوم ځای کې باید وشي. د ترکیه 500 عسكر چې د کابل په هوایي میدان کې پراته دي تر اوسه پورې له طالبانو سره له هر ډول نظامی ټکر نه ځان لري ساتلی. د ترکیه د بهرنیو چارو د انسټیټیوټ امیر حسین بخشی چې په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته سفر کړی و، له امریکا غږ سره په مرکه کې خبرداری ورکړ.
Any Turkish participation concerning the airport would be disastrous for Turkish foreign policy. Taliban, they stated they don't like Tayyip Erdogan and they don't like Turkey's military presence.
د هوایي میدان د امنیت په ساتل کې به د ترکیه هر ډول ګډون او شمولیت د ترکیه د بهرنی سیاست لپاره له مصیبت نه خالی نه ای، ځکه چې طالبان ویلی دي نه طیب اردوغان خوښی او نه په افغانستان کې د ترکیه دوامدار نظامی حضور. بخشی وای طالبانو کلک عزم کړی چې ټول خارجي ځواکونه به له افغانستان نه وباسي او یقینا چې د ترکیه نظامی حضور به هم نه بللی. د ترکیه اړیکې دا وخت ناټو د تړون لغړو هیوادونو سره زخت خرابې دي، خصوصا له مسکو سره د انقرې د نږدې اړیکو په وجه. لیکوال الهان وزل په دې باور دی چې انقره د کابل د هوایي میدان د امنیت ټینګولو د ماموریت بریالیتوب له واشنگټن سره د خرابو شو اړیکو د رغولو لپاره کلیدي ګڼي.
fix the ties with the Biden administration and they want to offer something good for them. Ankara is trying to prove that
the AKP ya da adalat aw paraktiya da gund hukumat la para tor tolo muhim she da de che da Biden la idare sara khpal adi ki berta waragai. Ankara Washington khpal yawdas antiwal gani che sarge pre nish patawale. ترکیه په سیمه کې په خپلو دوو انډیوالانو یعنی قطر او پاکستان باندې هم اتکا کوي. څارونکي په دې باور دي چې دغه دواړه هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دغه دواړو هیوادونو غواړي د طالبانو د مخالفت په ختمولو کې ورسره کومک وکړي. وزیر بخشی خبرداری ورکوي په داسې حال کې چې طالبان اوس په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې د قدرت نیولو ته ورنږدې شوي دي، د پاکستان او قطر اهمیت هم کمیږي. طالبان پاکستان قطر او ترکیه درې واړه داسې هیوادونه نه ګڼي چې د اړیکو د ساتلو په اعتبار ورته لومړیتوب ولري، بلکې روسیا چین او امریکا هغوی ته زیات اهمیت لري او تر یو حده پورې ممکن چې له هند سره هم د ښو اړیکو د ساتلو په فکر کې. په داسې حال کې چې له افغانستان نه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو راوتلو ته صرف څو هفتې پاتې دي، پوزل یو ځل بیا خبرداری ورکوي که انقره اصرار وکړي ممکن چې ځان به په جال کې ونخلي.
طالبان داز نوت کنسیدر پاکستان اند قطر اند ترکی اس دی کانتریز وی شود بی اون دی پرایورټی لیست. نو دی ار نوت پولیټیکلی سپیکینګ رشیا، چاینا اند امریکا.
که ترکیه په دې اصرار کوي چې اتمن بهلتا پاتې کیږي نو دا به په خپل ذات کې خطرناک عمل وي، او که د طالبانو خبره ومني نو ممکن چې د ترکیه د خجالت او شرمندګۍ سبب شي. کچېری په وروستۍ شیبه کې د انقره او واشنگټن مذاکرات ناکام شي نو دا به انقره ته د خپل ابرو د ژغورلو لپاره خو اپشن په لاس ورکړي. خدا کار به حتما ورته له واشنگټن سره د اړخیزو اړیکو د خرابېدو په قیمت تمام شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. په دې ورسره کې یو شمېر ایرانی رسنیو د طالبانو په ګټه راپورونه پیل کړي. د واشنگتن په ولسن مرکز کې د منځنی ختیځ د برخې مشره ډاکټره ماریسا خورما وای چې ایران غواړي له دغه لارې په افغانستان کې خپل اغیز زیات کړي. خورما زمون همکار احمد الله ارچوال ته ویل چې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر اکړه ورکړه ولاړې او د دواړو ایدیالوژیکي اختلافات به دوام وکړي. د ډاکټر ماریسا بشپړې مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
زما باور دا دی چې افغانستان څخه د امریکا د قواو پر راوتلو سره په ځانګړي ډول د ایران اداره په افغانستان کې د لا ډیر فشار رامنځته کولو لپاره یو فرصت رامنځته کړي او د دې کار د ترسره کولو لپاره طالبان یوه وسیله ده. د دې لامل دا دی چې په واقعیت کې طالبانو په افغانستان کې لا ډیرې سیمې پلاندې کولو سره زیات قوي کیږي. له دې امله پر ځای د دې چې په افغانستان کې یو دښمن سره مخ شي، لوړ پوړي ایراني چارواکو د طالبانو سره د اړیکو لپاره لارې موندلې دي. دا داسې پریکړه نه ده چې ټول ایراني چارواکو ته درست ښکاري. په دې اړه چې دا درست کار دی او کنه هلته پر رسنیو کې بحثونه روان دي. خو زه دې ته داسې ګورم چې څرنګه د ایران رژیم د وخت دی او فرصت په سترګه ګوري او یو روغ عملی لارې خپل کړی ده. هغه لارې چې د طالبانو پر وړاندې نرمه ژبه کارول دي او په دې ډول دوی طالبانو ته په خپلو رسنیو کې یو سټیج ورکوي.
As you talked about Taliban and Iran are representing two different
لکه چې تا ویل طالبان او ایران دوه مختلف ایدیالوژي ګانې لري. هغه کوم فاکتورونه دي چې دوی یو بل ته سره رانږدې کړي دي؟
It is basically a power politics.
دا په حقیقت کې د واک سیاست دی. دا د دې خبرې پر رسمیت پیژندل دي چې دواړه قوتونه یو بل جدي ونیسي. د دواړو اړخونو ترمنځ به ایدیالوژیک اختلافات پر ځای وي. زما په اند ایرانیانو له نظره په افغانستان کې داعش بیا راښکاره او قوي شوی، چې متاسفانه د امریکایي قواو له راوتلو سره دا کار وشو. د ایران د شیعه رژیم له خوا د طالبانو چې یو سنی ډله ده، ګواښ په افغانستان کې د رامنځته کیدونکي او قوي کیدونکي دوه یا درې ناولتیاو کې کومه ناولتیا ده.
Taliban's relation with Iran were not friendly.
The Iran sara pa khwa da Taliban wadi ki dostana nawi. Puno la sawan nawi ma ki khoya zul dwaral khuna jagde ka ulta warnishdi shul. Fikr ka wi doi baratlun ki par yow bal bawur wakri.
I think the trust factor is difficult.
Zama pan da mahal ba da dwaro dalu termez da maujood bawar arzawal stunz manwi. خدا سخکاری چې طالبان په افغانستان کې نور تحرک تر لاسه کوي او ایران له افغانستان څخه د امریکایي قواو پر راوتلو سره غواړي په افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي او خی هلته زیات فشار وارد کړي. ممکن د دوی ترمنځ باور نه وي موجود، خو دا به د دوی هیوادونو ترمنځ د ستونزو د مخنیوي په خاطر په یو ډول راکړه ورکړي ولاړه اړیکه وي.
Indian foreign minister was in Iran a few days
یو څو ورځې وړاندې د هند باندې نوې چارو وزیر د ایرانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په ایران کې و. آیا د دې معنی دا ده چې د هند او ایران ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي پرامنځته کیدو ده؟
I think the dialogue is open because again
زمونږ نظر له افغانستان څخه د امریکایي قواو وتل خای د ډیرو سیمه ییزو قدرتونو لپاره د مخته راتللو او په دې اړه چې په افغانستان کې په نوې واقعیت چې په دې هیواد کې طالبان زیاته اغیزه خاوره او واک تر لاسه کولو ته نږدې دي، څه ډول معامله وکړي د باس کولو لپاره یو فرصت وړاندې کړي. بدبختانه افغاني امنیتي ځواکونه چې څه ډول د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ته مکوله له خاوري هغه ډول دفاع ونه شکړي، نو نورو هیوادونو ته د افغانستان د لانجې د خبرېدو او افغانستان کې د یو ډول ثبات تنظیمولو لپاره د خبرو اترو ټولې هغه لارې چې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ګټې ورسره تړلې دي خلاصې دي.
ایران په 1990 مه کې له شمالي ټلوالې او پاکستان له طالبانو ملاتړ کول. پاکستان د طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا پاکستان د ایران او طالبانو د اړیکو رامنځته کولو کې د اسان چاري رول ترسره کړي؟
I'm not sure what the thinking is on the
زنه په هیګم چې پاکستان په دې اړه څه فکر کوي. خو له طالبانو سره اړیکې یو ډول د ایراني رژیم لپاره یو نوی لوبه ده. دا د ایران لپاره یو ډیر خطرناک اقدام هم دی. د دې لامل دا دی چې ایران لا ورته مخه په سیمه کې د نورو ډلګیو د ملاتړ لپاره ډیر خپور شوی. له عراق څخه تر سوریه، لبنان او یمن ټول کې ایران له ډلو ملاتړ کوي. لکه چې ورته اشاره وشوه د بیلابیلو لاملونو لکه پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو او کرونا او بالا مل ایران له ستونزو سره مخ دی. دا چې ایران په افغانستان کې څومره داخلي دل غوړي او څومره اغیزه غوړي دا د ایران لپاره یو خطرناک اقدام دی. خو دا ښکاري چې طالبانو سره اړیکې د ایران لپاره یو عملی اقدام دی، او یا لږ تر لږه په افغانستان کې د نسبی ثبات او د کډوالو د سیل چې د ایران اقتصادي ستونزې بلا زیاتې کړي، د مخنیوي لپاره په ایران کې ځینې ډلې د طالبانو سره د ایران اړیکو ته د یو ریالیستیکي اقدام په سترګه ګوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. شل کاله کېږي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ خلاص شوی، خو اوس امریکایي او ناټو ځواکونه له هغه هېواده وځي. هغه ځوان نسل چې په دغه شلو کلونو کې لوی شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. بل خوا د امریکا د رسنیو وایي وي ائتلاف د بایدن حکومت او کانګرس ته د یو لیک په اسولو سره هغو افغان خبریالانو او د هغوی همکارانو ته چې له امریکایي رسنیو سره یې کار کړی دی د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال زین اورو.
په دې وروستیو کې د کندهار پر یو واټ پر یو هاموي موټر چې ځانګړي افغان ځواکونه لیږدول د طالب جنگیالو لخوا برید وشو. د راپورونو له مخې طالبانو په بل ورځ له پاکستان سره په پوله کې د سپین بولدک په سیمه کې خپل بیرغ اوچت کړ. دا ویډیو چې د طالبانو د ویان لخوا خپره شوې او امریکا غږی نشي تاییدولی، د طالبانو یو جنگیالی د بولدک په سرحدي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او دکاندارانو د خوندیتوب په اړه د خپلې ډلې تعهد بیانوي. خو ډیری افغانان طالبان د خپل ژوند په وړاندې یو ګواښ بولي. مدینه سادات د بشري حقونو یوه فعاله ده او دوه ماشومان لري. هغه چې په کابل کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې فضا بدلیدونکې ده.
کله چې امریکا، ناټو او اروپایي هیوادونه د افغانستان په مسله کې ښکیل شول، خلکو عادي ژوند پیل کړ. خو کله چې بهرنیو ادارو پریکړه وکړه چې له افغانستان څخه ووځي، د ټولو ترمنځ کې په خاصه توګه د میرمنو ترمنځ ویره خپره شوې ده، له دې چې په راتلونکي کې به له موږ او زموږ د کورنیو له غړو سره څه کېږي اندېښنه لرو.
مرتضی چې تازه په کابل کې د یو کال راهیسې کوچنی کاروبار پیل کړی، خپلې اندېښنې لري.
مون ښه راتلونکي غواړو. له جګړې او کرونا وایروس پرته راتلونکي غواړو قیمتي لمنځه ولاړه شي، ځکه مونږ ټول یو سوله ییز ژوند غواړو.
نوموړی وایي په داسې حال کې چې طالبان په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کوي، د کاروبار په اړه اندېښنې زیاتېږي.
باید وایم ډېر اندېښمن یم. ښایي مشکلات دوه برابره شي او ښایي زه ونه شم کړای د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. زما لوی اندېښنه دا ده که طالبان کابل ته داخل شي، هغوی به د خلکو ترمنځ لویه ویره او ګواښ خپور کړي، او همدا مسئله به د دې لامل شي چې خلک خپل کورونه پرېږدي.
مرتضی وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار ډېر کړي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو مدینه سادات بیا دې ته هیله من نه ده.
طالبان د تیرو کلونو په نسبت هیڅ بدل شوی نه دی، هماغه پخوانی نظریات لري. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند هماغه ډول دی لکه چې په قفس کې ژوند کوي، په خاص ډول د میرمنو لپاره. زه د نړۍ د نورو برخو په شان خپل ماشومانو ته ښه ژوند غواړم، روښانه راتلونکي. خو زه دا د طالبانو د بیرته راتګ سره نه وینم. اندېښنه لرم چې د هغوی ابتدایي حقونه به تر پښو لاندې شي. زه د خپل زوی، خو تر هغه هم ډیر د خپل لور په اړه اندېښنه لرم.
د بایدن حکومت له افغان حکومت سره د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د طالبانو د رژیم پر مهال ستونزمن حالت ته پکتو د غژمنې ممکن کافی نه وي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا حکومت د روانه ونې په پایل کې د ګوانتانامو یو زندانی خوشی کړی دی. اوس په دغه زندان کې د پاتې 9 زندانیانو د برخلیک په اړه یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي. د ګوانتانامو د پوځي اډې یو قومندان ویلي چې د زندان چارې نوي پړاو ته داخلي دي.
تیرونه د بریټانیا د سکای نیوز خبريالانو ته اجازه ورکړل شو چې د ګوانتانامو په زندان کې د عبدالهادي العراقي په نوم د یو زنداني د محاکمې په جلسه کې برخه واخلي. العراقي 15 کال وړاندې نیول شوی دی. پر د تور پورې شوی چې په افغانستان کې د القاعده قومندانو او بریدونه تنظیمول.
دغه قضیه د افغانستان د جګړې حقوقي دعوا ده، او اوس د افغانستان جګړه ختمه شوې ده. ولسمشر بایدن موږ ته تیرونی دا خبره وکړه.
میرمن هنسلر وایي چې العراقي باید بیرته خپل ټاټوبی ته ولیږل شي. په واشنگټن ډی سي کې میشت د ګوانتانامو د زندان یو پخوانی څارنوال وایي په کار نه ده چې خلک دې په قفسونو کې وساتل شي.
It was wrong to
اساسن دا سمنو چې خلک دی په قفس کې وساتل شي او کلی دی ایسته وغورځول شي مګر دا چې منادارو مناسب و محاکم و لپاره حقیقی نیت موجود وي دا کار باید زر تر زر شوی وای.
د بشری حقوقو ډلې د ګوانتانامو زندان جوړول د امریکایي و تاریخي تیروتنه بولی. د بخنې نړیوال سازمان څه موده مخکې د امریکا له حکومت څخه غوښتي و چې دغه زندان دی وتړي. د ګوانتانامو زندان په 2001 کال کې د القاعده له بریدونو وروسته د ولسمشر بوش د ادارې لخوا جوړ شو. په دغه زندان کې د ربړولو اداګانې موجودې وې او ویل کېدل چې دلته په پوځي محاکمو کې قانون نه مراعاتېږي. پوښتنه دا ده چې آیا له دې وروسته د زندان په چارو کې بدلون راځي؟
Yes, of course.
بله حتما دغه تاسیسات له تیرو سلو کلونو را په دې خوا موجود دي او دا د درک وړ ده چې د زندان له کبله دا تاسیسات افشا شول خو دا د دې ځای یوازینی فعالیت نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر جو بایدن په ګوانتانامو کې د زندانیانو د شمیر پر کمولو سلا مشورو ته دوام ورکوي خو په دې کار کې به د امریکا او د ملګرو هیوادونو د امنیت ساتلو ته زیات پام وشي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د هیتی د جمهور رئیس جو وینیل موئس وژل او په لومړی میرمن مارتین موئس باندې حمله په کلک غندې. جمهور رئیس جو بایدن د وسوالو کسانو دغه عمل چې د جولای د میاشتې په اوومه نیټه سهار وختي د هیتی د جمهور رئیس په کور باندې حمله وکړه ظالمانه او بدغونی یاده کړه او ژمنه وکړه چې امریکا مرستې ته چمتو ده په داسې حال کې چې موږ د یوې محفوظې او خوندي هیتی لپاره کار ته دوام ورکوو. هیتی په لسیزو د طبي آفتونو د تاوتریخوالي د اداري فساد او د سیاسي بې ثباتۍ په مصیبت اخته ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیډ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې څرګنده کړه چې د جمهور رئیس موئس له وژلو نه وروسته هغه څوک به چې غواړي د تاوتریخوالي او د قانون د حاکمیت د لمنځه وړلو له لارې خپلو سیاسي هدفونو ته ورسېږي د هیتی د خلکو د لارې او د یوې ښې راتلونکي لپاره د دوی د آرزو په بدلولو کې کامیابه نه شي. د ویلې امنګ د هیتی له چارواکو نه غواړو هغه څوک د قانون منګولو ته وسپاري چې مسؤل وي. امریکا په ټولو سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې په ډلو او بانفوزه شخصیتونو باندې غږ کوو هغه څو منعکس کړي چې له سرپرست صدر اعظم کلاود جوسف نه موږ اورېدلی دي چې د آرامۍ غوښتنه کوي او د دغې تراژدۍ په درشل کې په ګډه کار وکړو چې د سولې او ډیموکراتیکې حکومتالۍ ډاډ ورکړو. نطاق پرایس په دې ټکي ټینګار وکړ چې د امریکا او د هیتی د خلکو او د دوی د منتخب حکومت ترمنځ به شراکت دوام لري. د څرګنده کړه چې امریکا د 2021 کال د جنوري په میاشت کې په 2020 مالي کال کې څه باندې 15 میلیونه ډالر بودیجه اعلان کړه. د دغه پرمختګ او د نړیوالې روغتیایي مرستې هدف دا دی چې اقتصادي وده د کار پیدا کول د کرهنې پرمختګ د اساسي روغتیا برابرول او د پوهنې او روزنې خدمتونو او د حکومت مؤثریت پیاوړی کړي. د ویلې امریکا د ته چمتو ده چې د جمهور رئیس موئس د وژل کېدلو په درشل کې د هیتی له چارواکو نه د مرستې لپاره اضافي غوښتنې لاسته راوړي. نتا پرایس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټاکل شوی و انتخابات به د روان کال په آخر کې وشي آیا دغه انتخابات به په خپل وخت وشي او کنه څرګنده کړه دا لا تر اوسه د امریکا نظر ده چې دغه انتخابات باید وشي. موږ پوهیږو چې آزاد او عادلانه انتخابات په فرمان سره د هیتی د غیر منظم او اوږدې واکمنۍ ته د خاتمې ورکولو په لور ډیموکراتیک لار ده او د خپل پارلمان بیا په کار اچول دي چې تر اوسه پورې له کاره ولوېدلی دی. د جمهوري ریاست آزاد او عادلانه انتخابات به نوې انتخاب شوی جمهور رئیس ته د قدرت په سوله ییزه انتقال کې اسانتیا به هم راولي. نتاق پرایس ویلی د هیتی د ډیموکراتیکو موسسو ساتل د سولې د به راستنېدلو کلی ده.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واورید.